السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول ورزو اسرار عالم مومن ته او د روانې ګړۍ تازه خبرونه ترې اورو.
نومله د مهم خبر نو لندیز د ملګرو ملتونو د یو رپورت تر مخه د افغانستان د پولیسو او استخباراتو په جیلونو کې قیدیان د تحقیقاتو په وخت د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف شکنجه کیږي. د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي په ستخار کې د لری کړل شوي حکمران مو مرکز ظافي په پوځونو ګیرا تنګه کړي، او د پاکستان سیاسي جماعت متحده قومي مومنټ په حکومت کې د شاملېدو وروسته په سند حکومت کې د پیپلز ګوند ځنو غړو د صوبې د پخواني سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د دریځ ملاتړ کړی. اوس د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم د افغانستان د پولیسو او ملي امنیت یا استخباراتو په 28 جیلونو کې قیدیان د تحقیقاتو په وخت د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف شکنجه کیږي. د ملګرو ملتونو په دې او یا مخیزه راپور کې همدار اتول شوی د ملي امنیت د ریاست د لوري نیمایي قیدیان شکنجه شوی دي. د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې هم په سلو کې 15 قیدیان شکنجه او توهین شوی، او یا په یو بل ډول غیر انساني او بې رحمانه چلند ورسره شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست پرون د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې له قیدیانو سره قانوني چلند کیږي، خو ملګری ملتونه وایي چې ملي امنیت او پولیس د تحقیق په محل بندیانو ته برقی جټکې ورکوي. دوی دا کار د دې لپاره کوي چې له قیدیانو معلومات او اقرار واخلي. د پاکستان سیاسي جماعت او متحده قومي مومنټ په حکومت کې د شاملېدو وروسته په سند حکومت کې د پیپلز ګوند ځنو غړو د صوبې د پخواني سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د دریځ ملاتړ او په ممکنه توګه اسمبلی کې د خاري نظام په اړه د وړاندې کېدونکي بل مخالفت کړی دی. د مشالېدو د خبريال مخې په سند اسمبلی کې د پیپلز ګوند ځنو غړو د ذوالفقار مرزا په مشرۍ د مسلم لیگ فنکشنل ګروپ مشر پیر پګاړه سره لیدا کاته کړي. جاوید شاه چې د پیپلز ګوند په دغه غړو کې شامل وو یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال یو ویلی،
بلدیاتی نظام یہ جو بل آ رہا ہے اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے کافی جو دوست ہیں ایم پی ایز ہیں.
اس چې سندھ اسمبلی کې د خاري نظام په حق لا کوم بل راتونکو دي. سندھ اسمبلی کې زمونږ د پیپلز پارٹی زیاتره داسې ملګری دي چې هغوی په دې ناخوخ دي. زه وایم چې سندھ اسمبلی کې چې د ایم کیو ایم د خوشالولو لپاره د خاري نظام کوم بل وړاندې کیدونکو دي، دا د سندھ صوبې د خلکو په ګټه نه دي. موږ به په اسمبلی کې د هغې مخالفت کوو.
د پیپلز ګوند پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا او د متحده قومي مومنټ ترمنځ اختلافات په داسې وخت کې زیات شوي دي چې ایم کیو ایم یو وار بیا درې ورځې وړاندې په حکومت کې شامل شوی دی. د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي په ستخار کې یې د لری کړل شوي حکمران مو مرکز ظافي په پوځونو ګیرا تنګ کړي. په ستخار کې د لنډمهاله حکومت یو پوځي قمندان ویلي دي د دوی پوځونو د یاد شوي ښار 90% برخه قبضه کړې ده، خو د دې باوجود دوی د مو مرکز ظافي د وفادار پوځ لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي. د لیبیا عبوري حکومتي شورا وایي یو وار دوی د ستخار کنټرول په خپل لاس کې واخلي نو بیا به د کمی ازادۍ اعلان کوي چې دارنګ د انتخاباتو لپاره لار هواره شي. په داسې حال کې چې په مصر کې د تشدد ډکو نښتو دوران مظاهره چیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي، امریکا غوښتنه کړې چې په مصر کې د برداشت څخه کار واخیستل شي او ویلي دي باید چې په جمهوري ډول د واک د سپارنې عمل دوام ولري. سپینې ماڼۍ خپل یو بیان کې ویلي دي هغوی په دې عقیده دي چې کله هم د مصر ولس خپل راتلونکي ته یو شکل ورکوي نو ضرور به د ځایي عیسایانو ترڅنګ د نورو اقلیتونو د حقونو احترام په پام کې ساتي. د اروپایي اتحاد مشرانو هم په مصر کې د تیر اتوار په شپه رامنځته شو فرقه ایزن خطو باندې اندېښنې ښودلي. په دې خطو کې 40 کسان وژل شوي دي چې زیاتره پکې د قبطي فرقې عیسایان دي. د اروپایي اتحاد مشرانو د مصر په موجوده چارواکو زور راوړی چې د مذهبي ازادۍ ته فوقیت ورکړي. ملخوا د ویټیکن چارواکو هم په مصر کې د مذهبي نارامۍ غندنه کړې او په دغه هیواد کې د عیسایانو سره د یووالي څرګندونه کړې. په عراق کې پرون د ګل په مخام دوه بمی چاودنې شوې دي چې پکې نهه کسان وژل شوي دي او څه باندې شل کسان ژوبل دي. لومړۍ چاودنه د اسکان په گاونډ کې د یوې ولسی ډلې سره په خوا کې شوې. دې پسې سمدستي بله چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د ژوبل شوو کسانو درملنې لپاره امدادي کاروایانې روانې وې. د پاکستان په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې درې ورځې وړاندې د ناڅرګند وسلوالو لخوا تختول شوي د سکاوټ ځواک درې سرتیري تر دې دمه لا درک دي. د مشال ریډیو د خبر یا لمخې د پی هغه وخت رمخته شو کله چې د سکاوټ ځواک درې اهلکار په یو نجی ګاډي کې د کورم ایجنسۍ د الیزی سیمې په لور روان وو. د کورم ایجنسۍ د پولیسو انتظامی او چارواکي احسان الله مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې د لارې د وسلوالو سره د رابطې کولو هڅې شروع شوې دي. یاد دی بیچ سورج وړاندې په کورم ایجنسی کې د امنیت بحالی لپاره د سنی او شیعه فرقو ترمنځ جرګه وشوه او همدغه رنګ استاد خبر اغلی دی چې د صوبای خبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر قبایلی سیمې اورګزو ته تلو چې په دغه محل یو وسلوال برید پی وشو. د صوبې گورنر د دغه برید څخه ژوندی راوته ولی یو عام کس پکې وژل شوی دی. همدې سره د مشال خبرونه پای ته رسیدي.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه اوریدل. په روان خبرونه کې به دغه ریپورتونو تفصیل واوري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په قیدیانو زور زیاتی کیږي. د پاکستان د قبایلی سیمې باجوړ نه د تختول شوي ماشومان کورنو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو نه یو وار بیا غوښتنه کړې د دوی د بچو پر خلاصولو کې د خپل رول ولوبوي.
یو وخت رو اوس بل اختر را روان دي. نور ماشومان جامع کوي کالي جوړه یارته کوي نو هغه به اوس خپل ماشوم اختر به ډېر خپي. دلته
د قبایلی سیمې کورم نه د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک وایي د حکومت له خوا د دوی سره پوره مرستې نه کیږي او زیاتوي.
سی وړه دي د سی توړی اوریږي دي څنګه مثال خواروک نه بالکل باتار دي خواروک استعمالول نه دي.
په پاکستان کې د مرګ د سزا ورکولو په اړه هم یو رپورت لرو.
اسلام کې چې کوم دی هغه قصاص اینڈ دیت یو ډیر کلیئر کټ اینڈ سپیشلی مرډر کیسز کې کنه.
او وابوري په ننګرهار کې خلک د کوکنارو د کرلو په اړه سوای
خضرمات په ډیر بد شاید خوشاله دي چې مونږ په عقیده وکړو او ونی کړو او باز خلک وایي چې نه کړو که بیا هم کړی نو داغه مخنیوي پکار ده.
د مشال سره اوسئ. رازو د روان خبرونې لومړی رپورت ته. په افغانستان کې ملګری ملتونه وایي په دغه هیواد کې په حکومتي جیلونو کې په قیدیانو زور زیاتی کیږي او دوی وهلې ټکول کیږي. بلخوا د افغانستان حکومت زیاتوي دوی کوشش کوي قیدیانو سره انصاف وکړي. زموږ د همکار خان محمد سین دا رپورټ اورو چې د کابل نه را لګلې.
د ملګرو ملتو په تازه خپور شوي راپور کې ویل شوي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې زندانونو کې په لسګونو بندیان شکنجه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان یو بیان ډاکټر نظیف الله سالارزی آزادی رادیو ته وویل چې د بندیانو شکنجه کېدل تر ډیره حده د ملي امنیت د ریاست او کورنۍ چارو د وزارت په زندانونو کې ترسره شوي دي.
در کل در حدود 379 تن در 47 توقیفگاه در سر تا سر کشور سازمان ملل متحد یا یونوما با اینا سایبر انجام داده.
د وای په مجموع کې د ټول هیواد په وسل وخت توقیف ځایونو کې ل 309 او یا تن سره ملګرو ملتو مرکې کړې دي. دا هغه کسانو چې مخکې ل دی چې محکمه پر حکم وکړي زنه محکوم شوې دي. په دې شکنجو کې ملي امنیت 65% او د کورنۍ چارو وزارت 15% لاس لري. سالارزه وای هغه چلن چې د دې ورګانونو په زندانونو کې لبندیانو سره شوې ده د افغان حکومت له پالیسۍ سره سم نه ده. د وویل افغان حکومت هم په زندانونو کې لبندیانو سره د ناوړه چلن د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتو د سازمان ویان دا هم وای چې د ملي امنیت ریاست او د کورنۍ چارو وزارت دا سانتیاوي برابرې کړي دي چې ملګری ملتونه د دې ارګانونو تر کنټرول لاندې توقیف خانو کې وضعیت وویني. ملګری ملتونه وایي غواړي هغو اشخاصو چې له بندیانو سره یې ناوړه چلند کړی باید ځواب ورکړي.
خاص سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان، از ریاست امنیت ملی، از وزارت امور داخله افغانستان
دی وایي د ملګرو ملتو د سازمان غوښتنه د افغانستان له حکومت، د ملي امنیت له ریاست او د کورنیو چارو له وزارت څخه دا ده چې له توقیف شو سره دا ناوړه چلند حساب ورکولو او اصلاح ته ضرورت لري. په دې هکله د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د راپور په هکله پوره څېړنې وکړي او که چیرې د دوی تر کنټرول لاندې توقیف خانو کې د بندیانو شکنجه کیدل ثابت شي د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وکړي. له دې مخکې د ملي امنیت ریاست د دوی په زندانونو کې هر ډول شکنجه کول رد کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان په سین صوبه کې متحده قومي موومنت په حکومت کې د شاملې دو وروستو د واکمن پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د سند اسمبلی سونور غړو د ډاکټر ذوالفقار مرزا د دریز ملاتړ او د سند اسمبلی کې د ممکنه وړاندې کیدونکې خاري نظام په حق له د بل مخالفت اعلان کړی دی. بلخوا د ام کیو ایم او ذوالفقار مرزا ترمن سیاسي شخړه نور هم توده شوې ده. ذوالفقار مرزا په ام کیو ایم او د پاکستان د کورونو چارو په مرکزی وزیر رحمان ملک تور لګولې چې د کراچۍ د حالاتو په خرابولو کې لاس لري. ولی ام کیو ایم او رحمان ملک دغه تورونه ناسم ګرځولې دي. تفصیل لپاره د کراچۍ نه د سفر کریمی دا رپورټ اورو.
د سند اسمبلی سپیکر ډاکټر نثار غړو د ګل پورس خبري غونډې ته ویلي چې د سند اسمبلی غړي او پخوانی وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا د اسمبلی د غړیتوب څخه ورکړی شوی استعفای منظور کړی ده. ډاکټر ذوالفقار مرزا ایم کیو ایم ډلې او د هغې مشر الطاف حسین او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک باندې د روان کال د اګست په 9 نیټه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې سخت ټکونه کړي وو او د هغې وروستو یې د خپل وزارت لخپلې ګوندي دی او سند اسمبلی لغړیتوب څخه استعفا اعلان کړی و. بلې خواته کراچۍ پریس کلب مخې ته د ګل په ماخام د ډاکټر ذوالفقار مرزا په خلاف مظاهره وشوه چې پکې مظاهرینو د ډاکټر مرزا په ضد ناری وهلې او د هغې ګوډاګیان یې وسوځول. مظاهرینو په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې ورباندې د کراچۍ استوګن لیکل شوی وو. هلته بیا د ډاکټر ذوالفقار مرزا په مشرۍ کې د سند اسمبلی ځینې غړو د مسلم لیگ فنکشنل ډلې مشر پیر پګاړه سره کتلي دي. پیپلز ګوند په ټیکټ سند اسمبلی ته تللو دغه کسانو کې یو جاوید شاه هم شامل وو، څوک چې د ډاکټر مرزا ملاتړ کوي. جاوید شاه خبری غونډې ته په وینا کې خپل دریز دې ټکو کې څرګند کړو.
بلدیاتی نظام یہ جو بل آ رہا ہے اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے کافی جو دوست ہیں ایم پی ایز ہیں.
اس سندھ اسمبلی کے دخاری نظام پہ حق لا کم بل راتون کے دے سندھ اسمبلی کے زمنگ دی پیپلز پارٹی زیادہ ردا سی ملگری دی چہاغوئی پدی ناخوخ دی. زوائم چ سندھ اسمبلی کے چ دی ایم کیو ایم د خوشحال ولو د پارا دخاری نظام کم بل اڑان دی کی دن کے دے دا د سندھ صوبے د خلق پ گٹا نہ دے منگ باپ اسمبلی کے دہاغی مخالفت کو. دخاری نظام پہ حوالہ د مسلم لیگ فنکشنل ڈلے دا مشر پیر پگاڑا وینا وچے مسلم لیگ فنکشنل، مسلم لیگ قاب، جتوی گروپ او پیپلز پارٹی ځینی غړي به اسمبلی کې د خاري نظام په ضد ووټ ورکوي. د یادونې وړ ده چې پیپلز پارٹی او ام کیو ایم ترمنځ د اختلافاتو یو لویه وجه د خاري نظام د پلي کولو په حق له تیرو څو کلونو راهیسې را روانه ده. د ام کیو ایم ډلې او پیپلز پارٹی د پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا ترمنځ د اختلافات په داسې وخت کې زیات شوي دي چې ام کیو ایم ډله د حکومت څخه د مرورې 200 وروسته درې ورځې مخکې بیرته حکومت ته ورغلې ده. ام کیو ایم حکومت کې د شاملې دو روستو ډاکټر ذوالفقار مرزا د پیپلز امن کمیټې د بیا فعالولو اعلان کړی وو، خو سین حکومت بیگانه وخت ته د دغه ډلې په ټولو خوځښتونو یو ځل بیا د بندیز لګولو اعلان کړی دی. پیپلز امن کمیټي په کال 2008 کې جوړه شوې وه، کوم چې په کال 2011 کې د ایم کیو ایم په غوښتنه ناقانونه ګرځول شوې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اتاسو مشال ریډیو ته وګي د قبایلی سیمه باجاور نه د تختول شو ماشومان او پلران د خپل بچو سره د ملاویدو لپاره د افغانستان کونړ ولایت ته تللی وو. د باجاور نه ډیر شلکان د اختر په دویم ورځ وسلوالو طالبانو تختولی چې لا هم نه دی راخلاص شوی. د دغه هلکانو کورنو د حکومت ناغښتنه کړي چې د دوی د بچو پر اخلاصولو کې د خپل رول اولوبوي. د سیمینا د شاهنواز ترګزی دا رپورټ ورو.
د باجاور جنسی ځینې ولس چې د عراق کړي سره تعلق ساتي خپلو زامنو سره د لیدو دپاره او بیا طالب وسلوالو ته د زامنو د پرېښودو دپاره مروره کونړ سیمې ته ورغلي وو، خو بیا هم دا ولس خپلو بچانو په خلاصون کې بریالي نه شو. د سیمینا یو مشر شاولی خان مشال ریډیو ته وویل د تختول شوي کورنیو ته ډېر خفګان دی.
د چا چې بچی دی هغه خلک خو زیرا جی وس ځنې کسانو سره ملاو شوی دی، د خپل بچو سره هم ملاو کړی دی. کوم دا غزي کسانو طالبان چې نیول دي وو د سمنګ مورو چې ماشومان میندې تلوي بلرونه تلوي.
د باجاور جنسی یو بل مشر چې نوم سرګندول یې نه غوښتل وی ویل د عراق سره تعلق لرونکو نصیر الله هم د وسلوالو طالبانو سره دی او د هغه مور پلار هم طالب وسلوالو خواله ورغلی وو، خو زوی یې رخلاص نه کړو. دغه مشر پوینا ماشومان په خیریت سره دی خو غواړي چې زر تر زره خلاص شي او خپلې قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ته یو وار بیا ولاړ شي. کوم محل مو چې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي سېنېټر عبدالرشید نه دا پوښتنه وکړه یو عام وګړی د طالب وسلوالو خواله ورتلی سي نو بیا جرګه یا حکومت ولې نه ورزي؟ وی ویل
حکومتونو هم دلچسپی نشته، ځکه دا مسله اوس د حکومتونو ترمنځ هم د یو طرف ته سو پورې چې د قومي یا د مشرانو د جرګو د مذاکراتو خبره ده، خو دلته کې مشکل دا پیدا دی چې دا خلک افغانستان سایډ کې دي. په دې ځنه چې جرګز یې ولته له هغې سره خبرې کوي د هغې د سیکورټي مسله بسی، نو د مشرانو د کردار په حوالې سره هم د دغې خلکو تحفظات دي. د اپریشن دورانیې کې چې مشران کردار ادا کړی دی نو هغه خلکو ته داسې د شک په نظر باندې ګوري.
او شاولی خان نمو دا هم وپوښتل د تختول شوي ماشومانو کورنۍ حال دی.
نو ظاهر خبره ده چې هغه ډېر زیات خپه دي او بچیان یو کم چې زړه غوښي دي هغه هلته ایساري دي، ډېر زیات خپه دي. یو اختر وو اوس بل اختر را روان دی، نور ماشومان جامې کوي کالي جوړوي هر څه کوي، نو هغې به اوس خپل ماشوم اختر به ډېر خپه وي. دلته د پلار به هم خپه وي او د مور به هم خپه وي او د خویندو ورونو به هم خپه وي.
د سېنېټر عبدالرشید په وینا که د افغانستان حکومت د کونړ د سیمې عام ولس نه جرګه وټاکي بیا کېدای شي ماشومان خلاص شي.
دا فکر دی چې دا طالبان هغه سایډ کې په کومو قومونو کې پاتې کیږي چې د افغانستان حکومت د دې قومونو جرګه وغواړي او د هغې مشرانو سره خبره وکړي چې تاسو سره چې کوم دلته کې طالبان پاتې کیږي هغې د پاکستان نه څه کسان دغه کړي دي په خپل قبضه کې اخیستي دي، نو د هغې سره خبره وکړي. نو دا یو صورت ممکن دی او د هغې دپاره د هغې سره جرګه کول او مذاکره کول دا زما په خیال باندې ممکنه ده او دا به څه نتیجه هم ورکړي.
او که دیني عالمان په جرګه کې شامل وي او طالب وسلوالو خواله ورشي څنګه به وي؟ پر اړه سېنېټر عبدالرشید وویل
دلته خو څه د پریخینو تعین هم نشته دی، دلته خو مختلف ګروپونه دي او د هر ګروپ بیا خپل خپل مقاصد دي، د هغې خپل خپل عزایم دي. نو دې د جنګ او د بد امنۍ په کیفیت کې زما په خیال باندې علماو ته هم دغه مسلې دي کوز نه ګڼي، که د یو ګروپ نه ځان محفوظ ګڼي د بل ګروپ نه ځان محفوظ نه ګڼي. دا قسمه مسایل شته دی، ځکه د جنګ او د بد امنۍ یو پیزا ده. نو مشکل ضرور شته دی، خو زما په خیال باندې که د افغانستان په ډول باندې دا یو جرګه وشي نو د هغې
خود ماموندو د سیمه سره تعلق لرونکو ولس وای ک یو تن په ځانګړي توګه طالب وسلوالو خواله ورتلی شي نو حکومت ته ګران نه ده چې د ماشومانو د خلاصون لپاره ګام واخلي. شانواز ترګزای مشال ریډیو باجاور ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د باجاور نزو قبایلی سیمې کورمه ته د چرته نه چې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک وایي د حکومت له خوا چې دوی سره کومې مرستې شوي او کوم خوراکونه ورته ورکړل شوي دي هغه د صحت په معیار پوره نه دي او دا شان دوی ته ترې یو شمېر ناروغۍ هم راولاړې شوي دي. د کورمه نه د تاریک اورګزیدار رپورټ ورو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د فوزي اپریشن په وجه بې کوره شوي خلک وایي چې د حکومت لخوا ورکړی شوی خوراکي مواد د خوړلو قابل نه دی. دوی وایي چې قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره اداره د فاټا ډیولپمنټ منیجمنټ اتارټي په سرپرستۍ کې تقسیم شوی خوراکي مواد په سیمه کې متاثرینو مسترد کړی دی. په دې حکله د سیمې نه یو غم ځپلی مشال لډیو ته داسې وویل:
منم فاروق تیز منتو اوسیدونکی لکه اوس خو فی الحال بهر شوي لکه متاثرینو کې تھوڑی وڑی ویر کڑی دی اوسوی وریجی تھوڑی ویر کڑی دی خواغا دسی وڑی دی دسی تھوڑی وریجی دی سغا مثال خواروک نہ بالکل باتار دی خواروک استعمال ول نہ دی کوم خو خواروک د وخال کوم تسرین دو پر رتی نہ اغه دروسته کین نور دغه خواروک نمو خلو نمو دغه کو دغه دی بو مو احتجاج کو رډونه باب لکو
واضح هدی وچ درې میاشتې وڑان دی په منځنی کور ایمرجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن لکبل د زوی مشت اول شزی کوم خلق د کډوالې جون پته رولو مجبور شول. د ایف ڈی ایم ای د شمیرې تر مخه د متاثرینو خاندانونو شمیره تر اوسه 12.5 تر رسیدلې ده. د ادارې د وینا چې په دې کې د زوی مشکوم 450 خاندانونه خپل سیمو ته واپس شوي دي. حکومت وایي چې واپس شو متاثرینو ته به تر درې میاشتو پورې خوراکي مواد ورکول کیږي. پڼو بنې فیس کې واپس شو کورنیو ته خوراکي مواد ورکړی شوی دی، خو خپل کور ته واپس شوی یو حمزه پلی وایي چې دوی ته ورکړی شوی خوراکي موادو کې وړه او رژې خرابې شوي دي.
منډانو خاندان مو سره تقریبا اتلس کسون یا تلس کسون کې اوس مده سي روتلیو سره دې غوړو کپرو کې روتلیو دکان مولون شو کور موبلر جواله دی شکار شاو کور مساوا دا ټول مکمل سوا دا راشن انسان شته کومړه دیر کې دی خوراک نه دی ولا کوم ور ته ټول خلک شي.
متاثرین وای چې د کور می خلکو د ترهګرې د خلاف په دې جنگ کې زیاتې قربانیان ورکړي دي. په دې لړ کې دوی دا هم وای چې د دې هر سبا وجود د حکومت له خوا د متاثرینو سره دغه شانبد سلوک کیږي. پدے حقلا د سیمینا ملک گل زمان مشال لڑیو تا اول چې حکومت د متاثرینو امداد په صحیح توګه وکړي.
د دې خوراک ته څه مثال ټولو خلکو ته ټولو پاکستان ته د پاتې څخه د خوراک نه دی وسا پرې چا استعمال نه کړ خباس چې په 200 په سلر په دې خرج کی هغه د استعمال ور نه چې چوک استعمال و مو د قربانی و غندې د پاره کو سمه پاکستان نه دی نشي مخ کې لور پاکستان مو دی او مو یا و مو و دا مثال د اصل کمر پلور کسي و مو د وختل کو څه د خلکو سره د انداد وکي پره پره
د خراب شو خوراکي موادو په حق لمو چې په سیمه کې د قبایلی سیمو د ترقې لپاره اداره د فاټا ډیولپمنټ منیجمنت اتارټي مشر چارواکي مجاهد علي نه پښتنه وکړه نو په ثواب کې د ټلیفون په لارې مشال لډیو ته صدا سي وویل.
یقینا دا شکایت خلکو راوړی او هغه مو ورفوډ ته مخکې کړلو ورفوډ والا جواب ورکې دا راکړلو تو چونکہ ایک بار میں حالات دسی دی تو اگر پتہ نہ لگی کہ اگو سٹاک زیادہ روڑے ہو اور رجسٹریشن اگر مقابلے کے ڈر کم ہوش والو نہ آگا خوراک کے لگ ڈیر اسٹور واجے نہ لگ ڈیر اگشی ہو آگا ہوئی واپس واپس لو آگوئی معذرات وا کر لو ہو خل کو تھا خوراک تقسیم نش والو باقاعدہ ایمو والا ٹیم میں براؤ نوز تھی دین علاوہ یونیسیف الفیوا ادارہ دے آگاہ خوراک کو معیار دے آگاہ چیک کئی
دو قومی متاثرین دو حکومت سے خوختنہ کبھی چد خراب خوراکی مواد و تقسیمی تو نہ متعلقہ کسانوں خلاف دے کاروائی اکڑے شی طارق قرق سے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
د مشال ریڈیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غک
په پاوکم دوه بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو چې کلنه د امریکا خاصو ځواکونو د روان کال د مئی په دویمه نیټه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې اوجو نو له هغه وروسته نه یوازې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاوتریخوالی رامنځته شو، بلکې افغان چارواکو هم خپل هغه دریز لا پسې ټینګ او تکرار کړ چې پاکستان افغانستان ته ترهګر ورلیږي او په دغه هیواد کې لاسوهنه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورونو لړۍ په دې وروستو لا تود شوی دا چې د دې لړۍ پای او اغیزې بسوي. زموږ همکار بوریوال کاکړی په دې رپورت کې تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان لخوا پر پاکستان د تورونو لړۍ له هغه وروسته ډیره تود شوې ده چې د افغان چارواکو په وینا یو پاکستانی ځانمرګي بریدګر د سپتمبر پر 6 نیټه د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی په کابل کې وواژه. افغان ولسمشر حمید کرزی له بی بی سی سره د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا د آزاد اروپا له ریډیو سره او په کندهار کې د سلګونه دینی عالمانو یوې غونډې نیغ په نیغه پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان کې د امن د راتګ په مخ کې خنډ دی. خو پاکستان په وار وار له دې انکار کوي او وایي چې دا د افغانستان خپله کورنۍ مسله ده. دا چې له داسې تورونو څخه به اخیر څه جوړیږي؟ د پاکستان په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله خان یې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل،
دینه څه جوړیږي نه، ما خو دا هم تجویز ورده چې بوی د پاکستان او د افغانستان هم یو جرګه پکاره ده، د پښتنو یا د افغانستان دا یو طریقه ده جرګه چې کینو شل کسان پنځه ویشت کسان د پاکستان شل پنځه ویشت د افغانستان، دا بس حکومتي جرګه نه، دا به یو د خپلو د مشرانو یو جرګه به وي چې هغه کینی او د دې د حل به وباسي. په یو غونډې باندې خو نه کېږي چې یو جلسه وکړو یو مشوره وکړو بس بیا هر څه به ټیک شي. خلق جنگیدلی دی، نقصانونه شوی دی، مرګونه شوی دی، خلق پن شوی دی، دا شی په یو ورځ کې خو نه حل کیږي.
په کابل کې مې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزي څخه وپوښتل چې افغان چارواکي له پرله پسې تورونو څخه څه ترلاسه کول غواړي، نو هغه راته وویل،
زه فکر کوم چې نور د افغان دولت د خپلې ټولنې سیاسي کړیو د خپل اپوزیشن تر شدید فشار لاندې دته مجبوری کې چې باید د پاکستان دولت سره داسې یو چلند وکړي. حد اقل د افغانستان دولت خبره کوي چې پاکستان باید په صادقانه ډول د افغانستان دولت سره د سولې پرته کې مرسته وکړي. هغه ټورستي بوټونه چې افغانستان د بهر د پاکستان په خاوره کې دي او له خوا د خواته را اوړي، دا همدارنګه ګوري په دې وسلو کې په د کونړ او ننګرهار مسله ده چې د پاکستان لور ډزې پکې دي، دغه مسایل غواړي چې متوقف کړي په دغه فشار سره. او د افغانستان دولت دا ښه چایس لري، هغه دا چې په همدغه وخت کې نړیواله ټولنه هم په پاکستان باندې باوري کېږي او لازم فشارونه پرې اوړي.
د افغانستان د استخباراتو ادارې د برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته وویل چې د هغه د وژلو دسیسه د کوټې په ښار کې میشتې د طالبانو د شورا لخوا جوړه شوې وه او دوی د هغه په وژلو کې د لاس لرونکو ټولو کسانو په اړه بشپړ معلومات پاکستان ته ورکړي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی د برهان الدین ربانی په وژلو کې لاس نه لري او د هغوی په خبره په دې اړوند د پلټنو په لړ کې چې څومره مرسته کولای سوای هغه یې له افغانستان سره کړې ده. خو افغان چارواکي په بیا بیا تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې د کردار ادا کولو پر ځای د داسې هڅو په مخ کې خنډونه اچوي.
زموږ همکار بوریوال کاکړ وو او اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د هیومن رائټس واچ اداره وایي تیر کال 350 کسانو ته په دغه هیواد کې د مرګ سزا اورول شوې وه. د بشري حقوقو زیاتره ادارې بیا وایي باید په نړۍ کې د مرګ سزا په عمر کې کې بدل شي. دا چې په پاکستان کې حکومتي چارواکي او سیرونکي د پاکستان په قانون کې د مرګ سزا ته څنګه ګوري، تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو اداره یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د کال 2010 د سالانه رپورټ تر مخه تیر کال پاکستان کې 350 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې پکې وو زنانا او یو کم عمره ماشوم هم شامل دي. د ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویل دي چې په 28 جون کال 2008 کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته د خطاب په وخت ویلي وو چې د مرګ ټولې سزاګانې د عمر قید کې بدل کړي شي. او دغه سی بیا په کال 2010 کې ولس مشر آصف علي زرداري د ترهګرۍ نه بغیر د مرګ په ټولو سزاګانو باندې په 28 دسمبر کال 2010 باندې عمل درآمد ودرولو. پاکستان کې د مرګ سزا ختمولو پړه چې کله مشال ریډیو د قانون مرکزی وزیر ملا بخش چانډیو نه اپختل نو هغه سې داسې ویل،
مې ذاتی طور په چاہتا ہوں کہ یہ سزا ختم ہو جائے جیسے مذہب
زه په خپل دا غواړم چې دا سزا دې دلته هم د نورو هیوادونو په شان ختم کړی شي. خدا حالات داسې دي چې ټولو ګوندونو خپل خپل موقف اختیار کړی دی چې کله هم په دې لړ کې قانون سازی اسانه شي نو موږ به هم په دې عمل وکړو. بل چې د ترهګرو د مرګ سزا عمر قید کې د بدلولو کومه خبره ده نو موږ به د ملک حالاتو ته ګورو او د هغې وروسته به بیا قانون سازی کوو.
د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه تیر کال پاکستان په هغه نه هیوادونو کې پړومبي نمبر دی په کوم کې چې افغانستان، هند، امریکا، عراق، ملیشیا، مصر، نایجیریا او الجیریا شامل دي. د قانوني چارو کارپوه وکیل شاه خاور وایي چې پاکستان کې د مرګ سزا ورکولو پړه قانون ختمول ګران دی.
پاکستان کې چې کوم دی دا خاصي یو کمپین خو روان دی، او د کې دا دی چې اوس اسلام کې چې کوم دی هغه قصاص اینڈ دیت یو ډیر کلیئر کٹ اینڈ اسپیشلی مرډر کیسز کې کنه جی دی کې هم قصاص اینڈ دیت په هغه باندې کیسز کیږي، او چې کوم کیسز په قصاص اینڈ دیت کې ناراضي هغه بیا په تعزیر کې راځي.
بلخوا د بشری حقوقو کارپوه ایه رحمان مشال لیډیو ته ویل چې پاکستان کې مرګ سزا په عمر قید کې بدلولو سره به ډیرو خلکو ته انصاف ترلاسه شي.
گورے دیس ربا زمنگ کام تا ڈیرا فائدہ وی زمنگ ناقص نظام عدل د پولیس ناقص پلٹنی او پا قانون صحیح عمل نہ کول لوجه چې خلق تا کمی مسلی دی هغه به ختم شي، او کله چې یو تن ته د مرګ سزا ورکړی شي نو د هغه ورستو اکثرا هغه بے گناہ وخیجی او بیا هیڅ نوی پاتې. د پاکستان ازادۍ ورستو صرف په دو گناهونو د مرګ سزا وا او نن اته وی شو باندې دا، او په هغه کې ځنی بالکل ناجایز دی، او دا وخت قریبا و نیم زره کسان چې په جیلونو کې بند دي او ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده، نو که دوی ته چری هڅه دا سزا ورکړې شو نو بیا به ذمہوار څوک وي؟
انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی اسرار عالم مومند نه لنډ خبرونه اورو.
په اورګزو ایجنسی کې د خبر پختونخوا په گورنر بیرسټر مسعود کوثر باندې د راکټو برید شوی دی چې پکې یو تن وژل شوی او ونه ژوبل دی، خپل گورنر محفوظ پاتې شوی. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه د افغانستان د پولیسو او استخباراتو په جیلونو کې قیدیان د تحقیقاتو په وخت د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف شکنجه کیږي. د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي په سرخار کې د لرې کړل شوي حکمران محمد قذافي په پوځونو ګیرا تنګ کړی. د پاکستان سیاسي جماعت متحده قومي موومنت په حکومت کې د شاملې دوه وروستو په سند حکومت کې د پیپلز ګوند زنوغړو د صوبې د پخوانی سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د دریس ملاتړ کړي. د جنوبي وزیرستان په وڼه کې د امنیتي سرتیرو قافله د سړک غاړې بمی 14 ښکار شوې چې په کې درې پوځیان جوبل شوي دي، او په داسې حال کې چې په شام کې تشدد روان دی. اروپایي اتحاد دغه هیواد په ولسمشر بشار الاسد غږ کړی چې واک له لاسه ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په روانه خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې زیاتره پکې د پاکستان په بره دیر کې د وسلوالو په برید او په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. احمد الله نه تفصیل ورو.
ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې سکیورټي فورسز د افغان شرپسندو در اندازې کوشش په ناکامه کولو 15 شرپسند وجلي او ګڼ شمیرې جوبل کړي دي. ادارې لیکي چې دا رنګ پیښې وړاندې هم شوې دي چې د پاکستان په حدودو کې د افغان شرپسند لخوا حمله کړې شوې وي. ادارې لیکي چې افغان او ناټو چارواکو سو سو واره ویلي دي چې د پاکستانی علاقو نه شرپسند افغانستان ته راځي او کاروایی کوي، خو ولې دا چاته هم نخ کاری چې دا سویمه حمله ده چې د پاکستان په پوله باندې کیږي. یلی کی چې د پاکستان د قبایلی علاقو نه د شرپسندو ختمون شوه دی، نو بیا ولی وڅلويخ ملکونه لس کالو کې افغانستان کې د شرپسندو ختمون نشي کولای؟ نو باید چې ناتو فورسز او افغان چارواکي د اړخته پاملرنه راوګرځوي او ترڅو چې دا شرخوخي ختم کړی شي نه وي، تر هغه نه د پاکستان په سرحدي علاقو کې او نه ایساف هډ کوارټر محفوظه پاتې کیدی شي. ورسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان مسلم لیگ قاف سره تعلق لرونکي د فارورډ بلاک پارلماني لیډر طاهر علي جاوید سېنات کې د پاکستان پیپلز پارټی اکثریت ودرولو او انتخاباتو لپاره په حکومت دباو غورځولو لړکی نون لیگ مشرولۍ ته د پنجاب اسمبلی ماتولو مشورې په ملکی سیاست کې یو بیچینی پیدا کړې ده. ورسپانه لیکي چې د طاهر جاوید په دې بیان د پاکستان پیپلز پارټی سېنټر بابر اوان سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویلي دی چې د طاهر جاوید دا عمل د جمهوریت اقدارو نفي کوي. ادارې لیکي چې کچري واقع نون لیگ د طاهر جاوید په مشوره عمل وکړي او اسمبلی ماته کړي، نو لکبل یې مسلې را پیدا کېدی شي او جمهوریت تتری هم زیان رسېدی شي. نو باید چې نون لیگ د سېنټ انتخاباتو کې خنډان پیدا نکړي، ځکه چې دا د جمهوریت غوښتنه ده. ورسپانا جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت په بجلی ورکون کې سبسیډي په مکمل توګه ختمولو لپاره یو منصوبه تیار کړې ده چې تر لاندې به د بجلی استعمالونکو نه په بجلی راتلونکو ټول اخراجات اخستی شي. ورسپانا لیکي چې حکومت د بجلی په یو یونټ په نرخ کې 50 پیسې نور اضافه غور کوي او دا شان حکومت چې د خامی خزانه نه کوم 2.5 ارب روپی سبسیډي ورکوي د هغې به ضرورت پاتې نشي. ورسپانا لیکي چې بجلی سبسیډي ختمولو سره به د دې په استعمالونکو یو بل غټ بوج پریوزي او د غریب اولس چې مخکې نه د ګرانۍ، بے روزګارۍ او نورو مسلو له وجې مشکلاتو سره مخ دی، دا صورتحال به ورته هم نور اذیتناکه ثابت شي. نو حکومت له پکار دي چې په خپلې پالیسۍ غور وکړي او سبسیډي په مکمله توګه ختمول او په اولس د بجلی پیداوار ټول اخراجات اچولو نه دې ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې به واورئ چې د امریکا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې له پاکستان سره باید څه وشي او د بشري حقوقو لپاره نړیوال فیډریشن بیا په یو لیکنه کې وایي چې په افغانستان کې د امن لپاره انصاف ضروري دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې خبرې تاسو ته بیانوي.
ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز د خپلې مقالې په پایل کې لیکي امریکا نور د دې توان نه لري چې د ترهګرۍ لپاره د پاکستان ملاتړ وساتي، هغه ځکه چې له دې نه بدلیدونکي حالت سره د پاتې کېدو خطر تر هغه زیات دی چې یوه سخته لاره خپله کړل سي. ورځپاڼه لیکي نن د پاکستان ملاتړ لرونکي درې ډلې لکه د کوټې شورا، د حقانی شبکه او د ګلبدین حکمتیار نسبتا وړوکې سخت دریځه ډله حزب اسلامي په افغانستان کې یاغیتوب ته لمن وهي. له دې درو څخه یوه هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنیو ترهګرو په لیست کې نه ده شامل کړل شوی. ورسپانه لیکي که دا ډلې په هغه لیست کې شامل کړل سي نو به د امریکا لخوا له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ سي او دا په سم دستي توګه کول پکار دي. ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي امریکایانو ته په دې ځان په هول پکار دي چې په پاکستان کې پټنځایونو لرونکي ترهګر به تر هغه وخته پر امریکا بریدونه کوي چې د دوی مرکزونه له منځه نه وي وړل سوي. ورسپانه پر مخ لیکي د وخت له تیرېدو سره سم به د امریکا ښارونه په نشه کوونکو خونړیو بمونو شمیر هم زیات سي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا بمونه اوس معمولي دي، داسې ښکاري چې سبا به بیولوژیکي، کیمیاوي او یا اټمي بمونه سي. ورسپانه لیکي د ولسمشر بارک اوباما ادارې ته پکار ده چې د پاکستان په اړه داسې تګلاره پلي کړي چې د امریکا د ملي امنیت ګټې پکې خوندي وي. دا تګلاره پکار ده چې اوږدمهاله او د پاکستان عملیاتو ته ځواب ویونکې وي. ورسپانه په پای کې لیکي پکار ده چې د هغو ترهګرو ډلو چې د پاکستان د استخباراتو ادارې یا ISI جوړ کړي او ساتلې دي د لمن زوړولو ګامونه وهڅول او وستایل سي، او که داسې ونه کړل سي نو پکار ده چې حساب ورسره وسي. بل پلو د بشري حقوقو لپاره نړیوال فیډریشن نومي سازمان په خپله یوه لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې د امن راوستلو کړنلاره د تیر وخت په پرتله اوس لا ډېره تته ښکاري او د درو لسیزو له جګړې وروسته اوس هم افغانان په دې نه دي پوه چې دوی په راتلونکي کې څه ته انتظار دي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د سیاسي حالاتو او د نړیوالو ځواکونو د وتلو به په دې هیواد کې پر بشري حقوقو په پراخه کچه اغیزې وي او په عین حال کې په دې هیواد کې د امنیت وضع ډېره د اندېښنې وړ ده. د لیکنې له مخې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژلو په شان ګامونو ته چې وکتل سي نو د یاغیانو موخه ژر تر ژره د نړیوالو ځواکونو ایستل او د واک په نوې شراکت کې خپل شرایط پلي کول ښکاري. د دې لیکنې په پای کې راغلی دی چې د افغان حکومت لخوا د قانون پلي کولو او امنیت ساتلو لپاره رول په دې وروستیو کې د رامنځته سوو پیښو پر اساس په شک کې ښکاري.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په نیو ریپبلیک مجله کې لیکواله هما یوسف په خپله یو مقاله کې وایي په سیمه کې د پاکستان او امریکا دښمنان جدا جدا دي، نو داسې نه ښکاري چې دواړه هیوادونه به په یو داسې تګلاره سلا شي چې د لارې به په افغانستان کې جنگ ختم شي. د دغې مقالې تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
په مجله نیو ریپبلک کې لیکواله هما یوسف په خپل یو مقاله کې لیکي د څو اونو رئیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ د لفظونو جګړه روانه ده. د دواړو هیوادونو سیاسي مشران د ترګرې پر ضد جنگ باندې د ریډیو او ټي وی ګانو د لارې په مرکو کې په یو بل باندې تورونه لګوي، تر دې پورې چې د پاکستان په ځنو نجی ټي وی چینلو کامی او جنگی سندرې هم نشر کېدل شروع شوې. دواړو هیوادونو یو بل ته دړکې ورکول شروع کړل. دوړخیزه ملګرتیا پر ځای د نوې ملګرتیا لپاره هلې ځلې شروع شوې، تر دې پورې چې د پوځي عملیاتو دړکې پکې هم ورکړل شوې. مګر لیکونکي هما یوسف وړاندې لیکي څومره چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتو وخت نږدې کیږي، همره بیا هند د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مرکز جوړیږي. اسلام آباد غواړي چې د نړیوال ځواکونو د وتو وروستو په افغانستان کې د هند اغیز غالب پاتې نشي، ولی امریکا په افغانستان کې شخړه ختمول غواړي. لیکوال هما یوسف زیاتوي پاکستان په دې عقیده ده چې د اروپا کوډلو د لارې هغوی په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوي کولی شي، خو امریکا غني چې دغه اروپا کې ډلې په افغانستان کې د دوی لپاره د ترګرې پر ضد جنگ لړکې تر ټولو لوی خنډ دی. مګر لیکونکي زیاتوي که یو خوا د اروپا کوډلو د لارې په افغانستان کې پراکسي جنگ پاکستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په توګه کاروي، نو بل خوا د دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د خطرې سره مخ شوې دي. مقاله کې وړاندې راغلي چې په اروپا کوډلو تکیا کول او هغوی خپلې مهمې اساسې ګڼل نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم د زیان سبب ګرځېدای شي. لیکوال هما یوسف وړاندې لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې هغه وخت کړکېچنې شوې کله چې د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر اډمیرل مایک مولن ویلې اروپا کې ډله حقانی د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای علاقار ده. د دې نه وړاندې هم په 2008 کال کې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دا رپورټ ورکړی وو چې په کابل کې د حقانی ډلې لخوا په هندي سفارت د برید دوران د یادې شوې ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو خبرې شوې وې، خو د دې باوجود امریکایي چارواکو د مایک مولن د بیان ملاتړ ونه کړو. او تر دې پورې چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په ریډیو خپل انټرویو کې ویلي چې د اروپا کې ډلې حقانی سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI اړیکې واضح نه دي. مقالکونکي زیاتوي چې د دې وجه دا ده چې امریکا ته د القاعده پر ضد جنگ او په افغانستان کې نړیوال ځواکونو ته په سامان رسولو لړکې د اسلام آباد ضرورت دی. لیکواله هما یوسف په اخر کې لیکي په سیمه کې د پاکستان او امریکا دښمنان جلا جلا دي، نو داسې نه ښکاري چې دواړه هیوادونه په داسې یوه تګلاره سلا شي چې د لارې یې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM اوس هم راځو یوې بلې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي مجلې دی نیشنل انټرست د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې چې مهمې خبرې د داوود خټک ناورو.
دی نیشنل انټرست مجله کې د افغانستان د ناامنۍ په اړه یو مقاله لیکل شوی چې وای امریکا اوس هغه جنگ کې بوخت ده چې په کار نه و تر دومره مودې پورې جاری پاتې شوی وي. مقاله کې راغلی چې که څه هم د دغه جنگ په پیل کې امریکا ته واضحه بریا ترلاسه شوه، خو وروستو د ولسمشر بوش حکومت نه یوازې دا چې د افغانستان بیا ودانې ته پوره پوره پاملرنه ونه کړه، بلکې زیاتره توجه یې عراق ته وګرځوله. دغه شان په پاکستان کې د پرویز مشرف د اقتدار نه د یو خواته کېدلو او د نوي ولسی حکومت رامنځته کېدلو وروستو د دغه هیواد د طالبانو په اړه پالیسي تر یو حده بدلې شوې. که څه هم ولسمشر باراک اوباما یو وار بیا افغانستان د خپلې پالیسۍ مرکز وګرځولو او دغلته یې د پوځ په تعداد کې د زیاتوالي فیصله وکړه، خو دې سره د افغانستان نه د امریکا د وتلو خبرې شروع شوې چې په جواب کې پاکستان د حقانی ډلې سره خپلې مرستې او اړیکې نورې وغځولې او دغه شان په افغانستان کې امن مخ په خرابېدو او طالبان نور مضبوط شول. په مقاله کې راغلي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا هغه پوځیان په افغانستان کې وساتي چې افغان ځواکونو ته ټریننګ ورکوي او دغلته د بیا رغونې په کارونو بوختي. دغه شان دا ندی په کار چې پیسې په اغه ځایونو کې ولګول شي چرته چې امن د خطر سره مخ دي. د مقالې په پای کې راغلی چې د افغانستان جنگ د ترګریزو بریدونو په جواب کې شروع شوی او دا اوس د امریکا تر ټولو د لوی مودې جنگ ګرځېدلې دي. په دې حالاتو کې اوس په کار ده چې د جنگ ته د پای ټکه کې خو دي شي او دغه سي د امریکایانو ژوند او پیسې دواړه د ضایع کېدو نه بچ کړي شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د صبح خبر پښتونخوا د ځنګلاتو محکمه وای د صبح په یو شمیر برخو کې کوشش کوي د ځنګلونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. بلخوا خلک زیاتوي د صبح د ځنګلونو نه په غیر قانوني توګه لرګي کټ کیږي او باید حکومت د دغه مخنیوي وکړي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو صوبایي وزیر واجد علي خان وینا تر مخه د صوبي 19% د ځمکه باندې ځنګلات دي او د ماحول ساتلو او د ځنګلو د پرمختګ لپاره د دوی حکومت دغه استناسب کې 2% نور هم سیواوالي کړی دي. بلخوا د ځنګلاتو شعبې سره تړلي خلک وایي چې حکومت دیر سوات چترال او د هزارې ډویژن په شمول موجوده ځنګلاتو د تحفظ لپاره هیڅ قسمه کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي او دغه رنګ روزانه د دغه ځنګلونو د لکونو او کروڑو روپو لرګي په غیر قانوني توګه باندې نه یوازې کټ کیږي بلکې نور سیمو ته سمګل کیږي. هم د خیبر پختونخوا د دیر سیمې سره تعلق لرونکو مخکینی ټیکدار مابت خان په دې حق لباندې مشال لیړو ته وویل ولې د ځنګلونو د غیر قانوني د ونې کټ کولو او د دې د تحفظ باور کولو په لړ کې چې کله موږ د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو صوبایي وزیر واجد علي نه پوښتنه وکړه دوی په دې خپل باندې وویل چې دوی د غیر قانوني کټې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړ دي او په غیر قانوني توګه کټ کول شوی په زرګو فټه لرګي دوی نیولې دي.
ځنګلات چې دا د حکومت دي او باقي سلومي ځنګلات چې فیصله ځنګلات چې دي دا د خلکو دي. نو چې یو مالک ته او هغه ته فائدہ نه وي نو خامخا به مطلب یې چې هغه په خپل ځنګل کې چوسیږي هغه به څه نقصان کوي. دا غوړه په متبادل روزګار دا غو په ځنګل باندې انحصار کمېده. دا مختلف داسې آپشن دي پکا ده چې دا منګه دې باندې عمل کو نه تغیر خاني کړي په ځنګل ګامونو.
یاد دي چې د صوبایي وزیر وینا تر مخه کاندول لسو د نوې کې د ځنګلاتو په قانوني توګه کټکول باندې بندیز لګولې شو. ولې د دوی په وینا د ماحولیاتو ډېر پوهان وایي چې دغه بندیز ځنګلي ژوند او ونو بوټو ته لپاره فایده مند نه دی او په دې لړ کې د دوی یو شمېر ماحولیاتو ماهرانو سره خبرې تر روانې دي چې آیا دا بندیز لرې کول پکار دي او کنه. بلخوا ځنګلاتو سره تړلي خلک وایي چې د پابندۍ باوجود هم خلک دغه ځنګلې په غیر قانوني توګه کټ کوي نو حکومت ته پکار دي چې د دې نه د بندیز اوچت کړي او په خپل نگرانۍ کې د دې په قانوني توګه کټۍ کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
اوس هم د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې زو د افغانستان ننګرهار ولایت ته چرته چې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو تر څنګ د ځوانانو داسې آزادې ټولنې هم شته چې د نورو فلاحي کارونو تر څنګ د مخادره موادو د کرلو د مخنیوي په هکله د عامې پوهاوي غونډې جوړوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د کوکنارو د کر د مخنیوي د عامې پوهاوي یوې غونډې ته ورغلی چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
اسی خو په ننګرهار کې یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارې د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. خو په دغه ولایت کې د ځوانانو داسې آزادې ټولنې هم شته چې د کوکنارو د کر د مخنیوي په لار کې لاس په کار شوي دي. له همدغه سې ټولنو څخه یو هم د پښتون غږ ټولنه ده چې د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې په دې اړه د عامه پوهاوي یوه غونډه جوړه کړې وه. د دغه ټولنې ویان نثار احمد مسلی خبریالانو ته وویل چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به د کوکنارو د کر د مخنیوي په هکله د عامه پوهاوي غونډې جوړوي.
دغه غونډې څخه زموږ لومړی هدف عامه پوهاوی دی چې په دغه کې موږ ځوانان غواړو له مخدره توکو د استعمال څخه منع کړو. دوهم هدف چې دی هغه د ځوانانو خپل مسؤلیتونو ته متوجه کول دي. موږ اراده لرو چې د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالیو کې بېلې بېلې غونډې ترسره کړو او د کلیو بزګرو بلنه ورکو او هغوی به دې باندې پوهاو چې ترسو هغوی له دغه بد بوټي د کر څخه لاس واخلي.
د غونډې یو تن ګډونوال مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم ځینې خلک شته دی چې کوکنار کری باید چې مخه یې ونیول شي.
زمانوم عبدالسلام ده د سخرو د ولسوالۍ د بګرامې د کلي اوسیدونکی یم. مخدره مواد خو ډېر بد شی ده. خوشحاله دی چې موږ پرې عقیده وکړو او نه کړو او بعضې خلک وایي چې نه کړو نو که بیا هم کړي نو د هغه مخنیوی په کار ده.
د جلال آباد ښار د عبدالوکیل خونزي د دینی علومو استاد مولوي شیراجان وایي چې د مخدره موادو استعمال او کر دواړه ناروا عملونه دي.
د شریعت د نګارم د نشي شاین که هغه کوکناري او که هغه شراب یا بل د نشي شاین دا ټول حرام ده. انما الخمر والمیسر الازلام رجس من اعمال الشیطان و دا ټول شاین د شیطانی شاین او پلید ده د انسان د ژوند لپاره انسان ژوند ختمي به حرام ناروا ده به دا سړی ونس کی او وین کری.
د ننګرهار ولایتي شورا استاد ضابط امیر محمد بیا د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې له دولت او موسسو څخه د بدیل خبره کوي.
یو خو دا دیقانان په دې موسسو بې اعتباره شوي دي، ځکه چې وادي کوي بیا په وخت زمان سرته نه رسي. نو دې لپاره چې دیقانان اولس متیقنه شي اوبو بندونه دي په هر منطقه جوړ او بل د سری د یوریا او د غنمو تخمونو کومکونه ورته وشي او بل باید د بدیل لپاره کار وشي.
کله چې مو د دوی غوښتنه د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي مخې ته کېښوده هغه په ځواب کې وویل
هر ولسوالۍ کې خپل شوراګانې جوړې شوي دي، انکشافي شوراګانې جوړې شوي دي، مادي شوراګانې جوړې شوي دي. هغه راځي چې حکم بودیجه د مرکز څخه د مرکز څخه ورته اخلو او که دلته پی آر ټی یو ساډي او بل وجې دغه څخه ورته اخلو. هغه څه کومک چې دلته موږ لاسته راځي هغه نه دي سو مولي کوي.
دې زیاتوي چې د ولسونو مشرانو ورسره ژمنې کړې دي چې سکل به په ټول ننګرهار کې کوکنار نه کوي او کچېرې یې څوک وکړي کیخ به ورته اړوي او بزګر یا زمیندار سره به قانوني چلند کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
نقیب الله متنوال، مشال ریډیو، خوست.
هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو د پښتو فلمونو د وتلي هنرمند بدر منیر د مرګ چې درې کاله پوره شول د هغه د ژوند او فن په اړه یو رپورټ ته. بدر منیر د پښتو لومړنی فلم یوسف خان او شیربانو نه د خپل هنري ژوند پیل کړی وو. درې کاله وړاندې هم په دې ورځ د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شوی وو. د بدر منیر د فن او ژوند په اړه د مشال خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د پښتو سینما شعر په نامه مشهور پښتو فلمونو اداکار بدر منیر د مرګ درې کاله پوره شول او نن په 11 اکتوبر د نوموړي دریم تلین یعنی د مړینې ورځ مانځل کیږي. بدر منیر د 18 کالونو په عمر کې په لاهور کې د څلور کالونو ناروغۍ نه پس په کال 2008 کې د اکتوبر میاشتې په 11 نیټه سهار د دې دنیا څخه کوچ وکړو. نوموړي چې څه وخت په کراچۍ کې ژوند کوو نو د ده د معاش ذریعه رکشا چلاول وو چې وروسته دوی په چاکلیټ هیرو مشهور وحید مراد سره په آفس کې کار شروع کړو او د هغې ځای څخه یې د خپل فلمي ژوند شروع وکړه. بدر منیر په خپل ژوند کې 255 فلمونو کې کار کړی دی چې پکې 415 دیش د پښتو فلمونه، اته اتیا اردو او دغه رنګي د پنجابي او سندي فلمونو نه علاوه یو هندکو فلم هم شامل دی. د اردو ژبې پخه فلمونو کې د بدر منیر دولهن اکرات کی په کال 1915 کې جوړ کړی شوی و. پښتو معیاري فلمونو کې اوربل په کال 1903 کې په سینما خودل شوی و. او د پنجابی ژبې دو چور په کال 1908 کې په سینما وښودل شو. بدر منیر د خپل فلمی ژوند آغاز د پښتو فلم یوسف خان او شیربانو نه په کال 1908 کې وکړو چې پکې د خپل دور د پښتو نور هنرمندان نعمت سرحدی، یاسمین خان او ساکی ماپاره هم کار کړی و. په دغه فلم کې بدر منیر د هیرو په توګه او یاسمین خان د هیروین په توګه کار کړی و.
بالکل
بے پروانے دے چا دا سپو دا گنگرو دا شنگہا سر شیر بانو کوٹی تخیجی.
بدر منیر په کال 1970 کې د سواد په مدین ښار کې پیدا شوی او د سواد میاخیل قبیله سره یې تعلق لرلو. د ده په وارثانو کې درې بچی فرحان، عمران او عدنان پاتې شوي دي چې په کې د ټولو نه کشر فرحان په خپله اداکار دی او د پښتو او اردو فلمونو کې خپل کردار لوبوي. بدر منیر د خپل ژوند په آخري لمحاتو کې د یو شخصي ټلویزیون په یوه شو کې صدا سي وایي:
زما خوږو غیرتمندو عزتمندو پښتنو مشرانو کشران السلام علیکم. رونو ز لکټیک نه ما دا یو کال شو چې دې سخت نه جوړو مخو د خپل رونو په دعاګانو سره الله تعالی بیا مالې او جون راکو. حالانکه ډاکټرانو 72 ګنټه ټایم راکړو چې په دې کې ټیک شو ټیک دا کرے نو بس لاړې بیا نو بس ما ویزه خوله دې خیر کی چې څه کیږي به کیږي نو.
د بدر منیر د جوان او فن په اړه مو چې کلا د پښتو فلم انډستری ډایریکټر لیاقت علی نو پختل نو دوی مشال ریډیو ته وي:
بدر منیر صرف صرف یو تاریخ دی چې لکه زین چې بدر منیر یو ځل پیدا شوی دی او هغه نه تر بل بدر منیر بیا نشي پیدا کړی. دا ایزاد هم د خپل پرما سره کو چې لکه مطلب د بدر منیر صرف د جون اخیری فلم چې کوم لیونی هغه کې هغه ما سره کار کړی وي او مطلب موږ ډېر ښه په مینه باندې ډېر په محبت باندې کار کړی وي او هغه ټیم مطلب دا هغه شوق او هغه مینه وه کوم چې د هغه په ځوانۍ کې مطلب موږ اورېدلې وه چې په هغه اخیري فلم کې حالانکه هغه معذور وي هغه طبیعت هم لکه ډېر مطلب ساز نه و خو لکه بیا هم هغه دومره په شوق او لکه هغه ټول ژوند بس دې فیس نه وقف کړی وي.
د پښتو فلمونو اداکاران وایي چې د پښتو فلمونو اداکاران بازی او راضي خو د بدر منیر کمې به همیشه محسوسېږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پښتنو په یو شمیر سیمو کې اوس هم خلک د مرغو ښکار کوي. په دغو کې د بټیر یا د مړزانو ښکار هم شامل دی چې په اکثره سیمو کې د مړزانو نسل اوس د پخوا په رنګ زیات نه دی پاتې شوی. سیلاب محسود د مړزانو د ښکار په اړه وایي:
دا ژغونه د بټیرانو دی. بټیر یوه داسې مرغۍ ده چې په ګرمي کښن مروی ده او پر یخني کښن مرخته ته ځي راځي. د بټیر غوښه خوږه او په مخصوص موسم کښې موندېږي، ځکه یې ستر خلک زیاته خوښوي. ډېر کسان بټیران شوقیه ساتي او نښلوي یې هم. د بټیرانو ښکار زیات او په قسم قسم طریقو کېږي. یو ښکارځن نیاز محمد خان د بټیرانو په لوال یا په جال نیولو حال او اټکل په دا رنګ بیانوي:
چشکار کو او تا انا جلو نہ لگو اگے کہ میاس کے ٹپری گارڈ کھیر دو نو گا ٹولا شپا جاگی جی او بٹیرن و ترزی او بیا مورا دا کسمرا ای دا گرچ بٹیرے نوسی او بیا ٹولے و ترور دو دو چو ورزی پ جال کے شخی جی او مورا بیا رنس پ دیکے لا کہ پجوب کے چوا تے شکر کو مورا نو وننگ سو ادریس وا ہر ریز لا کہ مورا نسو
زنش کر زن بٹیران پ ٹوپک والی جبران مسعود ویایی چه ده بطرانو پا توپک شکار یو خپل خوند لاری. دا ده شکاری او سولونا ده ورچانه نوی خو پلوال یا جال نیولی سراسر زیادتای دای.
بطری شکور پا تیپک منده خپل یو خوند لاری. خو بدکسمتی دادو چه میجا ملک شه چه خاص ادغی پرا کانون نشتا دای او خالکه پا جال هنشی. خو پا جال منده بطرون نیول بخیز یو تای دای او دغی سر بطرون نسل کشی تیجی.
زنه کسون بطران شوکیه ساتی نئی حلالوی او نئی خوری، بس خالیین شلاوی پدا اوالی سرا د ٹانک عمر اڈاو سے دنکای ممتاز بیٹھانای ویایی:
دا بیٹھے رو ما شوق دا پدا کالی ساتو پیگل دا جنگو نی مڑاو نی خرچو بس پر شوق بے پورا کو جنگو وی.
بٹران دے بلوچستان پا زنو لیارو تک را تک کوی چپا کموکش دے جوب لیار ہن شامل دا. دے بٹرانو دے تک را تک پا مسمکش دے پشتنخوا دے زن سیمونا یوش میر شکار زن دلتا را درومی او پا جلونو باندے ہر اشپا پا زرگونا بٹران نیسی. دے جو بھی اور سے دنکای اتا محمد دے بٹرانو پا دارنگ شکار دے بٹرانو نسل کشی بولی:
دے جو پسی مکشے پھار کال لڈی خانا لبنو للکی مروتا تقریباً پینزوس یا شپیتا گروپونا درازی روب چکم دی دا دا بٹیرو دتلگ راتلگ یو لیا رہ دا دلتا دا گروپان چکم رازی زین یومیا زین دویمیا سی دلتا پا جو پسی مکشی تم وی او دوی دا بٹیرو شکار کوی. بٹیرے پا جالو باندې نسی او په یو شپه کې هر ګروپ څلور پنځه سو پورې بټیرې نسی د یوې شپې د لس زره نه واخله تر پنځلس زره بټیرې نیولی شي دومره غټ تعداد شي بټیرې نیول نسل کشي ده او غیر قانوني ده او په ژوب کې د ورلډ لایف محکمه هم سته او دوی په دغه شي باندې ویده دي.
مشال ریډیو چې په ژوب شي د ځنګلي ژوند ځلي نائب افیسر ولی خانه په دا باره کې پښتنه وکړه هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
خیبر پښتونخوا یعنی بنو لکی مروات ډیر اسماعیل خان سیمه پارٹی راځي یا د پنجاب بکر یا جان خان یا دې خوا ته کوم جنگ سیدی د هغه پارٹی راځي هغه اشکار کوي نو هغه پر موږ قبایل سي کم دي هغه سم مرتاون غوښتلی دي هغه ته موږ ورغلي هغه ته موږ ایستاسو دغه ته میلمستیا مو ورکوي کوم چې د بار خلک راځي ولې دا د زموږ کوم د انټرنیشنل برډ دی لکه بټي سکون سو هغه د دې نسل کوشي کوي.
د مرغانو یو غیر دولتي تنظیم مرغان بچ کای اندازا گولی دا چکا دی بٹرانو پا جال نیولو دا غال اڈائی پا دا غر رنگ روانا وا بیا بلس کالا دورستو بٹران پا نایاب مرغانو کشش می ریجی دا غی تنظیم تجویز وڑان دے کڑای دا چھ دی حکومتی اقداماتو سرا سرا زئی کبائلیون دے ہاں دے کمی روایاتو پا مطابق دی بٹرانو پا شکار بندیز ولا گئی چھ دی نسل کوشای مخنیوائی وشی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تا پا دے نمبر ایس ایم ایس کولی شے
0332-533-3351
او کد پاکستان نہ بہر یے نو دا نمبر پسر کے 0092 لگوے
دا نمبر یوزل بیاو رہے
0092-332-533-3351